د ژوند رنگونه.
دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې موداونه ز اجمل اند هر کله کوم موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بیلا بیلو رنگونو ته تم کیګو. ناروغي د انسان له ژوند سره تړلې دي. دا ناروغیو د درملن لپاره په ورستیو کې په ساينس او ټکنالوژي برخه کې ډیر پرمختګونه شوې دي. درمل بیلا بیلو ناروغیو ته پیدا شوې دي. د ګڼو ناروغیو درملنه چې پخوا پیچلې وه اوس اسانه شوې ده. همدارنګه معاینات اسانه شوې دي. ځینې ناروغۍ چې پخوا نشوې معلومېدلې یا زر نشوې تشخیصېدلې اوس په اسانۍ باندې تشخیصېږي. خو د دې هر څه سره پخوا کې پوخانه دودیز طبابت هم خپل ځای باندې پاتې دی او په ځینو برخو کې ماسر شوی دی او نوې زیاتونې پی شوې دي. یو له دوی څخه چینایي درملنه ده. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی. په دې برخه کې لیکل کړي، ډیر کار یې کړی دی. نن به له ده سره د ده په ژوند وغږیږو. همدارنګه د دغه درملنې په بیلابیلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او لده به واورو. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی، ستړي مشي خپرونې ته مننه چې زموږ بلنه ومنله. لومړی مرازی د تاسو نه پیل کو، د ځان په اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، د هر څه د مخه له تاسې ټولو او ستاسو د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکه کوم ودان. زه خپله ما په افغانستان کې طب ویلې دی، بیا دلته جرمني ته راغلی ما په 2004 کال کې، او دلته د ژبې د زده کړې نه وروسته بیا د طب پوهنځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ. بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ، هغې کې کامیاب شوم او په 15 کالو کې مې یو تخصص وکړ په داخله کې، او په 2014 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ. نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډیره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي، نو ما خپل هم بیا دوه کاله د دې اکاډمي وویل، او د هغې نه وروسته مې کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه. اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې دی هم کوم په خپل کلینیک کې.
ډاکټر صاحب، د دې درملنې په اړه راته وایي، دا درملنه دودیزه درملنه ده، څه ډول درملنه ده، له چین سره یې ریښې څه دي؟ راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده او له نورو درملنو سره، خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی، له دې سره یې توپیر په څه کې دی؟
دا خپل یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعہ باندې کیږي، او ډیر هغه ناروغان په تداوی کیږي چې هغه مزمن دردونه ولري، یعنی دوامدار دردونه ولري. د دوامدار دردونو د لپاره دا یو ډیره ښه ناروغي ده. دوامدار دردونو د لپاره تعریف تاسو کولای شو چې کله چې یو درد دی او ناروغ د شپږو میاشتو نه زیات دوام وکړي، نو دوامدار درد وي. هغه دردونه چې یعنی لږ وخت یې شوی وي، یو سړی هغه راځي هغه وایي چې زما په خېټه کې درد دی سار رئیس ته، یا مثال وایي چې یو دوه درې ورځو رئیس یا د یو هفتې رئیس، دې ته مزمن در نشي ویل. دا یو حاد یعنی نوی درد دی، او دې لپاره باید صحیح تشخیص او د هغې تداوی وشي. اما هغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامداري، لکه د هډوکو هډوکي خوړل شوي وي او هغې د ملا دردونه وي، د غاړې دردونه وي، د ولو او همدارنګه د زنګنونو د بدن د نورو برخو، نو د دې په ذریعه باندې چې دی ښه تداوي کېدای شي. دا یوه چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ پخوا په چین کې دود وه. د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې به پخوا چینایانو دا دستنو د تیګو دستنو په ذریعه باندې دا کوله، او بیا وروسته چې دی نو اوس په دې کې بیا یعنی دغه تغیرات راغله، او اوس یې په ډېر عصري طریقه باندې چې دی کوي. نو دغه درملنه کې د انسان په بدن دی چینایانو تقریبا 349 هنه په بعضي کتابونو کې 301 شپېته نقطې په نښه کړې دي، او په هغه کې دا تداوي کوي. دا د عصري درملنې څخه هیڅ اړخ نه لګوي، ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویالې دي، او دا انرژي ویالې چې دی بهیږي د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بهیږي. نو په دې کې چې دغه انرژي وهېږي کله چې د انرژي په جریان کې یا بهر کې کوم ستونزه پیدا شي نو بیا دغه مغه برخې ناروغي پیدا کیږي. نو دا یو عمومي میکانیزم دی چې یعنی دا تداوی او همدارنګه هغه د ناروغۍ د رامنځته کېدو. نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی د اصري طبابت سره چې دی په نړۍ کې هیڅ اړخ نه لګوي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو کې شته زبه د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکو امر اخلم نه پېږم چې دوی به څومره په دیاړون پښتنې ولري. خو خیر د دوی به مورو او زاوتبم په دا جالب موضوع ده په دې باندې بحث دوام ورکو. مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي.
مننه اجمل خان صاحب. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو نشنه اوریدونکو عبد الحدا تعلیم د هلمند څخه
ستړی مشه اتل صاحب له هلمند څخه موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یو سبزی سره یو او لده دی یو چینایي درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پښتنه لری مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې خیر درکيان صاحب. اول خو ډیر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي. ډیر زیات خوشاله سم تاسو مهربانه خلګي ازادي راډیو ټول همکاران سم خوشاله. خدای دې خیر درکې. او یو ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم دل تزمیر په علمند کې د چنایي دوا او ام دلته خلک مثال د خبرې جنایي دوا او ته استفاده کوي. خو د بده مر غبل تلوي مشکل دغه دې چې کلم مریضان ډاکټران ته ګوزو رقم رقم درمل ورکي اته د فائدې پر ځای ګټ تاوان وته کوي. ډیر نو نه پوهېږم چې دا اوس دا درمل د کار نه دی که څه واجه دا یوازې دا په علمند کې ماته نه د کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل خان صاحب محترم چې حالت هم زموږ مثال د خبرې کړي باندې دا درملنه کړي دا چنایي دوایي موږ د دې صدا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سره دا یو سوال لرم چې دا دوایي به کیفیت د زموږ ملک راوړي دي که څه مسله ده. وزې مثال در کوم ان صاحب محترم زما خپل د بدنې بچان دي د پوستکي په مرزي اخته دي. د ډېر وخت سره مثال د خبرې ما دوایي پکړي درمل م پکړي دي چې و ډاکټر ته ورته ما غيبه نو خره نه وشته کې هغه دوا پیدا نه ورته کې بل ډاکټر ته چاغل وسه ښکارا کوم هغه نقطه دا هغه ډاکټر منی نه وی دا کوم ډاکټر درکل نو نه پوهېږم چې دا دارو درمل د کار نه دي کې کیفیت یې نو ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه لرم. ان صاحب محترم
د تا هغه دوا بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه د شسویان ته محترم دروسه پوری خدای پاک ستاسو خیر درکې. دروسه پوری خواران هغه رقم دی پازاد دي زینه داده شي پازاد خواران چې دلته دی ساتری یا مثال د خبرې داسې ضربه وخره خواران د بدن پوسټ کې ګټ سره واوري داسې دی لکه خورین خواران لکه او شی بل شي. نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد دي دوا یې مدل ته پکړي دی خو اقتصادي مشکل دی.
مننه
مشکل دی نو بس دلایم پیدا نه وته کی.
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ اوریدون کی غوتا ته معلوم دی د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې دی او عموما دوی غنې روغتي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې د ټولو پښتنې جواب کوي خو کم یو تم که جواب ویلې شو په عمومي توګه هم نظر ورکولې شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاری د ورته ویلې شي. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو ریپورت هم درلود. دوه ماشومان یو جلدی ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پوهېږم یو نوم ورته یاد کړي چې سکبي سي ورته ویل شي ورته ویل ول دا داسې یو ناروغي ده چې دا جلد چې معمولی زخمی کیږي هغه بیا تڼاکی کیږي یا تڼاکی ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر د په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ مو ته بیر تخپل بحث ته بیا راګرځو.
مثلا خو دا ورور د البته زمنګ د مخبرونې د چینایي درملنې شون د په افغانستان کې رضایت نه وي دا د ستنو په ذریعہ کیږي. ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړي چې ډیر بې کیفیت درمل دلته واردېږي. تاریختیا خبرم ده چې د مختلفو هیوادونو افغانستان ته دغه درمل واردېږي. خو دغه برخو کې باید زمونږ غذایي حکومتونه دغه وکړي چې دغه بې کیفیت درملو مخنیوی وکړي تر څو پورې یعنی صحیح درمل چې صحیح اغېز ولري هغه زمونږ هیوادوالو ته توضیح شي. بل اخر ډیره داسې چې ډیر ساده مرزونه وي یعنی د عادي ملهم په واسطه باندې ښه کېدل شي خو په افغانستان کې لږ ځکه چې د دواګانو کیفیت ډیر زیات خراب دی. خو دغه یعنی دغه جلدی ناروغي چې دی علاوه دینه چې دغه طبي دواګانو په ذریعہ باندې خکېده شي دا هم د اکوپنچر یعنی د ستنو په ذریعہ باندې هم تداوی کېدل شي. یعنی چې نه دا هم د دې په ذریعہ باندې تداوی کوي. خو چون په افغانستان کې دغه درملنه به نه وي دا ځکه چې تیر کال تللی وم چې دلته راوچی او څو په سیمینارونه مې ورکړل خو داسې په عمومي ډول باندې ځکه چون دلته دغه ستنې نشته چې دغه درملنه خلق شروع کی. یعنی د پوستکو د ناروغي د لپاره په دې درملنه کې هم ځای شته چې دا یو ډیره هیڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنه په واسطه باندې خکې او دغه چون چې د جلدی تکلیف لري باید دلته یو جلدی ډاکټر لور شي چې هلته کومې دواګانې موثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي. نو دا به ښایي چې نظر منګر دلته زه په جرمني کې تقریبا شل کاله کېږي دلته یم، نو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هرې یو شرکت خپل نومي دوا لپاره، نو دا به هلته پیدا نه شي په افغانستان کې. اما هلته چې ځایي ډاکټران ته ورشي زه فکر کوم چې هغې به ورته داسې بته به معلومې وي چې کمې ډېرې اغېزناکه دواګانې وي.
مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا د خبره وکړله چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې استلای خلکو ته آسان کم راځي چینایي درملنه ورته وایو، خو د موږ په وطن کې د چینایي شیانو نوم بدی همیشه دا د چین سره په دې تړل شوې دا چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا په ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنعنوي تداویو او درملنې څخه ده. نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساينسي تبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې که له ساينس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده. خو راځه له اخینه مخکې وایي دغه د موږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي اوس ډېرې نشته، ښکر لګول و دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه وینه ایستله، داسې ځین نور شیان و. دې سره څه تړاو لري فکر کوي همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د خکر لګول یا دا دستانو په سریه باندې دا چینایي درملنه دا ټولې دودیزې درملنې دا ته د خکر لګولو دلته په جرمني کې هم شته، خو د خکر نه دی، داسې په ګلاسونو په شکل باندې لګوي، ګلاسونه دي هغه چې د پملا باندې لګوي. نو دا ټولې دودیزې درملنې دي، اما په ساينس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنی دا اوس لکه د دې دودیز درملنې لپاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویلې دي دا بهیږي او دا چې کله په دې کې یعنی مخه بنده شي د انرژۍ نو مرض پیدا کیږي، اما داسې په ساينس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنی طبابت کې خو هلته یو سیستم دی، د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغه لارې چې د انسان غذایي مواد خوري او بیا چې د وینې ته داخليږي او بیا ټول بدن ته چې د غذایي مواد او همدارنګه د سږو لارې اکسیجن ورته رسیږي. ماده دا ډول یعنی دودیز ډول باندې وایي ځکه چې هغه وخت چې دا شیان شوي دي نو دا وایي چې نه داسې د انرژي ویلې ده او دغه انرژي په بدن کې چې د مختلف نمونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي هغې باندې بدلېدی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنی دغه میکانیزمونه بیخي سره فرق لري. یعنی داسې نه دي چې او ساینس هم یعنی د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېری دغه رواجي یا دودیزه درملنې چې داسې یو خیالي غوندې دي، ستونزه دا ده چې ردول سړی هم نشي ځکه ناروغان وسره کی.
ما غوښتلم دا همدا پوښتنه تاسو نه وکم، تاسو لنی کمرغه چې هم د ساينس دغه معاصر طبابت ډاکټر یې مخکې مو یاد کړل چې په بیلا بیلو رښتو کې هم څو کلونه دغه معاصر طبابت لسته دي او بیا وروسته په همدې طبابت کې چې خپل کلینیک خلاص کړی بیا هم د دودیزه درملنه هم دا چینایي درملنه هم زده کړې او کار ورباندې کوي. که چیرته دا درملنه د دغه ساینسي درملنې سره اړخ نه لګوي، تاسو د یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوئ څومره مؤثره ده او آیا واقعا ګټه کوي، مرسته کوي او کنه؟ ځینې دودیزې درملنې داسې هم شته دی چې خصوصا د دې موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیاتي، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه یې ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي زپلی یو څه د غوړیو نه خوراک وزپي، نو دغسې دودیزو درملنو کې ځینې ستونزې شته دي. د دې په دې اړخ باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه څومره مطمئنې؟
بالکل، دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په اروپا کې دا ما مخکې وویل چې دا خو ډېره د پیړیو راهیسې په چین کې دود ده. دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته او هلته دا درملنه کتلې وه، بیا هغې په دې باندې یو کتاب ولیکه او بیا په 1900 کال کې نه پوهېږم اتیاوم کال کې بیا دلته یې ورته اجازه ورکړه کله چې دلته د ډاکټرانو دا وکتله شي. یعنی په دې باندې صرف تجربه شوی ده چې آیا دا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري چې دا د ملا درد اختیا هم د ستنو یو خدلو سره خکی کنه خکی یعنی چې په تجربوي شکل دا چې په سنسي ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کوم میکانیزم دی چې دا ستنه ور داخليږي حال دا ستنه چې کوم دی دوا نه لري یعنی درمل پکې نشته دا ستنه او د کوم میکانیزم په اساس باندې دا ملا درد خکې یعنی دا په ثبوت باندې دلته نه دی رسیدلی اما چې کلم دی په ناروغانو کې دا تجربه کړی دی نو تقریبا دا ویونه تر 80% په ناروغانو سره خښوي دي نو به دلته په دې جرمنی کې او 15 نور او په یوه وادونه کې ورته به اجازه ورکړه چې راته خو ډیره خطا دا وی د ځکه چې کسر د دیم چې نه دا په صوبات نه رسیدلې چې دا د کم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان کېږي او به هم ناروغان سره کېږي نو اجازه ورکړه نو ستلته چې دی دغه درملنې د پاره اکاډمۍ جوړی شوې تقریبا 2 کال باید کې سره سبق وي به بعد دا غینه چې دی او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي یعنی د څه صوبات سره نشي رسولای څنګه اما زه چې خپلم په دې کلینیک کې چې واستغه درملنه کوم هغه ناروغان چې د ملا دردونه لري یا د ولو دردونه لري یا مثال د څنګهلو یا د هغه ناروغان چې زړه ناروغان چې د دې د اډوکی ادم مفصلونه چې د خړل شوی نو دا غي هیڅ تداوی بل کم دغه نه ډیر تشخیص شوی او باز ډیر زړه ناروغان چې هغه عملیات هم اړتیا نه لري ورسره چې پاتیا کلنې کې سړی عملیات کوي هم د څه خنه دی ځکه عمر یې دی جام نه کې نو په دې اساس باندې دا غستنی دی ورته خپل کیږي او دا ناروغ دی وسره کیږي نو په دې اساس باندې د دلته پر پرمختلې نړۍ کې ته اجازه ورکړي شوی دا چې لکه تاسو د زیړی یادونه وګړې زمون خلک هغه چې دی رښتیا هم انسان بدن ته ضرر رسي اما دا تر مننه چې دلته یعنی د ډېر تجربه له مخې چې په ډېر مریضانو باندې اجرا شوی ده نو د یو دغه خکړې د چیرې دا د درملنې لپاره ته چې دی اجازه ورکړي نو
تاسو ول چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شي و چا به کوله خو وس لکتر لگا په الویدیزو هیوادونو کې په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید 2 کال دی دغه چینایي درملنې رسمي اکاډمي لوستي او بیا باید دا درملنه وکړي ما غوښتل اگزیکټلی هم دغه پښتنه وکم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وای کی بې چاته ورشي هر سړی کولای شي چې یو بل تداوی کې په دغه طریقه باندې کنه مشخص یا باید د دې برخې یو څوکي چې پاغي برخه کې زده کړی
دا ډیره مهمه خبره ده زموږ خلکو ډیرې داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیرې همداسې چې خلک خپل ځان نه تداوی کوي او دا ډیر یو غلط کار دی البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي زموږ خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري غریب خلک دي نو ډیره کوشش کوي اول خپل کور کې ځان تداوی کوي بیا چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته البته دا ناسم کار دی او موږ ډاکټرانو ډیر منفي اړخونه لرو ډاکټر سیوان ته په ټول درناوي خو مقصد موږ هم ستونزې لرو نو ځکه ډیر خلک کوشش نه کوي ډاکټر ته لاړ شي اول خپل ځان خپل تداوی کوي کې به ونی شي نو به مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته خو په کار دا چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس کدم لا په برخه کې لګول کیږي نو دلته ډیر عصبي او ډیر غټ سیستم دی په دې ملا کې نو دا ښه کار نه دی چې اسی خلک یې اجرا کوي نو ښه خبره دا چې دا یو ډاکټر یې اجرا کوي او په همدې خطر باندې زه 13 کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم په کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر صاحب سره په ونی سیمینارونه ونه ولم درنګ په چغاسره کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانزي استادانو سره ما یو سیمینارونه و بیا د کابل د ایماد د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې دغه سره یو سیمینارونه و نو د ټولو سره په دې باندې خبرې وکړې کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل نو په کار دی چې دا یو ډاکټر وي ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای شي داستنې چې دی دا خو تاسو په افغانستان کې نشته چې ما ډاکټر صاحب سره خبرې وکړې دغه د بی هیلث یو نوې درملنه ده نو هغه چې دی سهستنی یعنی یو ځل د پاره استعمالیږي نو عام خلک په دې خبره نه پیږي کله چې څو ځل استعمال کړي دا نشي بیا د ګټې نه تاوان زیاتی یا د ستنه څومره اندازه باید داخل شي نو په دې اساس باندې یو ډاکټر دا ښه کولای شي نظر عام سړی ته نو باید عام خلک شي هغه یو ډاکټران نه وي یعنی صحیح خلک نه وي کدا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي اما خلک چې اس په دې باره کې معلومات نه لري یعنی د صحت په باره کې نو دا غي د پاره د دې کول چې د جواز نه لري او ښه کار نه دی ځکه چې ناروغ ته به د ګټې نه تاوان زیات
دا راته وایي چې یو اوریدل کله رو دا به واخلو بیا به بیرته مو ته خپل بحث تر وګرځو مې ربانه وکي څوک ولکم زای خبرې کوي
مسار مانم لپاره نه تاسو اوریدونکو ته سلامونه
مسارمان لفرا ولایت نستړې مشي مهرباني وکي موږ نن ل ډاکټر صاحب لونګ یوسف زی سره په یو ډول درملنه غږی ګوچی په خانه چینایي درملنه ده. تاسو څه نظر پوښتنه لري؟
مهرباني ما دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه دلته چې هر څوک دا وسم چې نړۍ څونه پرمختللې ده هر څوک دا وسم دلته په دا فراکی غسرایي درملنه کوي کوم ډاکټر ته نه دی ولستره خو بیا هم پروتي وای وای ځکه کیږي دا شی ورکا شی ورکا د سړی وای کپاور کو پلانکی ورکا او بیا چې مریض کوم میاله تلاشي بیا بوزي ډاکټر ته غام بیا شکیږي نه بیا ما د افغانستان ډاکټرانی دې توخت یې توخت هغه کابل کې بوز کندهار کې بوز هرات بیا ته لړ دوه دوه دغونه پر مصرف کول سره هم نه دی د سړی دوای ورکی
مننه کوي یو بل اوریدونکو هم لرو د بم را واخلو مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر ساتو امیله د چجورو روغ بیا علي اند یلمن د ولایت
ستړی مشي علي له هلمن موږ خبرونه لرو د ژوند رنگونه دی او نن په دې رنگونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زیده تاسو راته وای خپل نظر مو څه تبصره پوښتنه لري مهرباني وکي
خیر مسی مننه پښتنه مو په دې ډول چې دا موږ په ولایت کې دغه نوزاد ولسوالۍ کې دغه دوی زمیلي کې چې بالا نو کڅوک تجربه ولري کې ونه لري بالا وای اراسي په سپیکر کې ناری وی راسي شیک شیر دی راسي ستنی شیر دی راسي داغونه شیر دی هغه بای وخت دی هغه وینم جنو وکاجي یاداسي کې انسان پښته ورسي نو چې دا هر سړی کوي چې کدا یو
لکه تاسو ډاکټر صاحب وروسته درته جواب وایي خو زه غواړم چې یو څه واضح کړي دغه بازارونه چې ما لګیږي د جمعه بازار او داسې شیان او میلې په دې کې داسې خلک چې هغه په لاټ سپیکر کې چې وایي او وایي چې دغه د خکر لګو یا ستنې ولګوي داسې شیانې ته لکه تشریح کړي شي دا
بله وو دا غاسي بس پس پس فکر کناري وي راسي دا غستني ولګو يا دا غونه ولګو يا بينه کاجي ان بالا غم تجربه او شي نه لري خو نه يو
او خلک ورزي ورته
درس وي دي نه ډاکټر صاحب
خلک ورته کيني ورزي
و نو خلک مجبور دي بالا خو دا نه معنا چې هغه هغه چوي دغه غاسي به مي هغه ترغه يم تواني کې نو چې دا نور
نه ډاکټر صاحب درته وایي هغه وویل چې دا کوم شی چې دی وایي البته دا باید یو مسلکي ډاکټر لخوانه یا لږ تر لږه دی یو مسلکي کارپوه لخوانه عمل شي. مننه کوو همدې سره به زه بیرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم. د لومړني اوریدونکي پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې په دې اړه باندې هم نظر څه دی خصوصا ناروغ ډیر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي او دا د دویم اوریدونکي پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسفزی بیخي مشخصه دی تاسو ته راجې بچي دی وایي چې دلته په دې لاټ سپیکرونو کې خلک چیغې وایي دا غونه لګي بیا خلکو ته غالبا هم دا خکر چې ورته وایي دا لګي یا ستنې هم د یادې کړلې په یو ډول باندې کېدلی شي چې همدغه څه چې تاسو یادوئ د دې کومه جالی بڼه یا کوم څه یي په عمومي توګه به اوس له تاسو نه واورو ډاکټر صاحب.
بالکل نه دا اول ورځ چې کومې خبرې وکړې د مامخ کې په دی باندې ویل چې زمونږ افغانستان خلک چې دی د اقتصاد لپاره و دغه دی یعنی غریب خلک دی او دوی کوشش کوي تل خپل کور کې ځان درمل کړي او بیا چې خډیر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته یعنی د دوی دا دغه ستونزه هم د درک وړ ده ځکه چې زمونږ خلک ډیر زیات غریب دی او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړخ شته دی چې البته هغه ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي یعنی که چېرته لږ پارش کې انصاف کېدل فکر کوم چې بیا به خلک وتلل او خلته دا ویلی و راکه سره کوله خو سره د دې ټولو ستونزو چې یعنی هم موږ ډاکټران لرو هم دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بې پروايي و نشي په هر حال کې باید کار ډول ستونزې سړی ته پیدا کیږي باید لاړ شي ډاکټر ته او دا غي سره شي په دې باندې مشوره وکړي یعنی خپل سر باندې ګولې خوړل خپل سر باندې ځان تداوی کول دا زما خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه دوم دا غبل ور چې دا وکړه چې په میلو کې خلک ناس تیخ کر لګي یا ستنې یا داونه دا ډیر یو غیر صحیح کار دی. ان د دې لارې نه کېدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا د هپاتیټس مرضونه، لکه دا زیړی چې دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالیږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګي یا دا ښکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کې دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملنې زنه ردوم، او خو خبره ده چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا دا چې چیرته اوس مثال دی و د اخر یا د ګلاس په شکل، یا د جرمني کې د ګلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی د سینې د چمدایو ګلاس ته ټولو مریضانو ته استعمالوي، هغه هغه په ماشا صحیح ډول باندې په کدا کې بند دي پلاستیکونه کې هغه یو ځل استعمالوي دی او مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زمونږ په کلی کور په دا شان به نشته، یو شی زر ځل استعمالوي. خو خو زما یادی کې بشګاریګان شي به وال خلکو به ګرمولي، خو هغه وخت کې ستونزې لري نو جوشول بیا بل مریض ته استعمالوي. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالیږي، هغه یو ځل استعمالیږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په تور زیړی دی او دا د یو نه بل نه انتقالیږي، یا مثال دا بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالیدای شي او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېرې غیر صحي طریقه دا د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه کارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کړي، اجازه مه ورکوئ څوک پستنی ووایي یا د تفکر کړي. نو دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ویل چې تاسو لاړې التم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودیز طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه، دغه بېوزلي د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اوریدونکو کیسه وکړله، د دودیز طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د عصري کېدو لپاره چانس ویني او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څومره کولای شي؟
ډیر مرسته کولای شي، ډیر زیات مرسته کولای شي. خوشحال ده چې هلته یو ستونزه دا وزه چې ما سیمینارونه ورکړ ډیرو ډاکټر صاحبانو سره، او همدارنګ په ننګرهار کې پانځي کې زموږ خپل استادانو سره مشورې، هغه ما سره واتس اپونه هم جوړ کړي دي، ګروپونه زه چې کله هر ځل یو ویډیو کوم هغه ته په واتس اپ دلاري لګم، او هم دې لپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګ ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل مال ته د کلینیک کې د خپل مریضانو سره خبرې کړې دي چې زه به تاسو سره یو ویډیو کوم، او موږ داسې یو هدف لرو. بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زده کوم چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو ته یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو تر څو چې هغه هلته په عملي بڼه باندې ویني چې دا سره خمې را کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال تر اعظم هغه دا دی چې دا په دې کې یعنی ډیر زیات، یعنی زما په خپل نظر کې چیرته مثال دغه طبابت هلته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګوري، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د غولو او د دې نړۍ زیات په فازاب دي، او دغه دودیز درملنه یعنی په دې کې یعنی بیخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا دا یعنی د دوه ځل ستنې کول نه چې دا په هفته کې یو ځل کیږي یا دوه ځل کیږي، او بیا باید یو ناروغ لسل ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شدا کې، یعنی ډیره زیاته نتیجه ورکړه. ما تقریبا هلته یو لس کس مریضان ستنه کړل، او بیا هغې ما ته وویل چې موږ سره بېخي ښه یو که نه، یعنی دغه سنې د دردونه ډېر زیات کم شوي دي، نو که چېرته څو ځل شوی فکر کوم دغه دردونه بیا بېخي. او دلته موږ دې مریضانو ته چې کوو چې کله ورته یو څو ځل وکړو مریض سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دې بیا درد پیدا شو نو بیا راشه، که نه یې ضرور نه دی چې تار وخت راشه. نو دا یعنی ډیر زیات انقلاب راوستلی شي که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګ هلته چې زمونږ کوم دغه دي پانګوال دي یا مثال سوداګر دي، او دغه ستنې چې دی را دغه کې راواردي کې افغانستان ته، ځکه چې یو غټه ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو دا
مخصوص ستنې دي؟
هو دا مخصوص دي، پنکچر یا چینایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالیږي. او ډیر ارزانه دي، یعنی دونه قیمتي شي هم نه دي چې سره وینه، دا ډیر ارزانه درملنه ده نه افغانستان کې روا شي، د افغانستان خلک به ډیره ګټه واخلي، ځکه چې د دیموري اصلي درملنه نه دا ډیره بيخي ارزانه او دا خاصتنی لري. او په چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین نه راغواړو، په چون هلته ستونزه دا ده چې یعنی دا راغواړي څوک او هلته راکشي عوامو ته تقسیم کړي، او دا یو ډیره ساده اسانه هیڅ قسم جانبي وارز نه لري، ډیر داسې خاص شیان دي چې پای کې باید سړی ورته فکر وکړي، لکه مثال یو پوستکی یا هغه میکروبي شوی، یا مثال په تور دغه جلدي کوم ناروغي ولري کنه، نو په هغه پوستکی په هغه برخه کې بیا داستانه نه منل کېږي، کنه نور هیڅ قسم داسې دغه نه لري چې سړی وي شره دغه حالات کې باید دا درملنه ونشي نه، یعنی هیڅ قسم جانبي وارز نه لري. نو که چیرته دا کار وشي اول تاسو پیدا شي دغه ستنی راوړي او راک سیوانو ته دغه کې دا تقسیم کی، موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه ول چې زه به راوړم بیا هغه یو ځل راوړل دي، البته خلکو ته بازي خلکو ته انده سي په وړیا ډول باندې تقسیم کړی. نو کدا البته د سیدا راک سیوان شروع کین، زه فکر کوم چې هم د راک سیوانو لپاره خې او هم چې د غریب ولست لپاره خې، دا ډیر ساده درملنه ده او ناروغانو سره ډیر زیات کې یان تر شپې او یا نه تر ته به سره په ناروغانو سره صحیح جواب وي او ځکه ته مونږه هر وخت
مالنا یو اوریدون کې لرو بحث ته به دوام ورکو، یو بل اوریدون کې لرو ل د بو اورو بیا به بیرته ډاکټر صاحب ترستانو شو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه سه محترمه.
وعلیکم سلام، ستړی مشه
مالنا، خوشاله وسه کې محمد احمدی ما ډاکټر صاحب سلامونه وایم جوړ روغ وسه کې
سلامت اوسه احمدی صاحب ل بغلان نستړی مشه اورو درنه
او خوشاله وسه ګل پته ان صاحب ما خو یو دوه سوال وو ان صاحب یو خدای چنای درمنه باندې ما د څه وخت نه ما خو ان موږ خدای شي پر مختلف خلک نه اوسو، یعنی ما سره خلاص نه سو مونږ ته یو بل سوال مې دغه ان صاحب چې دغه باج خلک لکه دغه دواګانی خرسي دا یناني دواګانی ورته وای ان صاحب بیا دې کې دغه خشخاش ورته وای کې دغه خشخاش پټی کې نه دي دغه غړي وسره هغه د یو رقم ته بیا اعتبار ورکې، یعنی چاته وای کې دا دوا واخلې نه تقریبا دې استفاده کې تا د سل په سلو کې د پتن ګټه کې یعنی لاس په لاس ګټه کې یعنی واخل دغه دانه لري مثلا کوم چې بخار کې یا د ستونه خوږي یا د سینه خوږي مثلا دوی دغه زیاتره وختو کې دوی دغه اګه چا خبر د شاله چې سره مسمن کې یعنی تقریبا سره د نشي خاطر دي یعنی هغه درد یا مشکلات چې هغه بیره پکې تر اندازې پورې هونه چې خلک مال دي یان چې بیا دوا غني خلک راوړي دی رقم ته پوډر غو نه شای به مې د کړی ونه د سره به پېستې فراغ راو ځنه سره به بيخي د څه کول کړه د بخاري د دمې لکه سره ونی شي غاز سره نیولې دی چې نو تقریبا دا رقم مشکلات به دې به لږ داد نو باندې کوم دوا دا هغه دا دغه نو زیاتره خرو کې مخ کې ګلو کې ډیرو اوس وخت نو اوس به هم را پیدا شي دا خرو کې ګرځي نه دا ډیر مشکلات منطقي ما سوال دا و چې دا به دومره ګټوري کې بنئ انسه محترم ډاکټر صاحب
مننه ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادې یو همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکې ګوندی احمدی صاحب دا ځل ور باندې پوه شي. ډاکټر صاحب چینایي درملنه خو ډیر
یو آسان شی دی، ورویل چې نه دا سخته سره پیښې دا ډېری باریک استنې دي او هغه ځینې چې درد کوي لکه د ملا لکه د غزنګنونه لکه ولی لکه څټ لکه څنګهلی لکه لاسونه پخې هغه خپلې نقطې لري. البته دا د سینې دي چې هر سړی به دا راکړي، بلکې په کتاب کې ما نقطې لیکلي دي چې دا تقریبا 300 نقطې دي چې دا په دغه نقطو کې چې دا ستنې منډل کیږي او د نیم ساعت د پاره پرې کول کیږي او نیم ساعت بعد چې دی بیا د دې دغه نه لري کیږي او بیا مریض چې دی پاتہ کې یو ځل راغوتل کیږي او تر لاسو ځل په نو بیا ګوري چې آیا دا مریض سره ښه شوی دی کنه. ډیره ساده درملنه ده، د دې کې هیڅ کوم دوا نشته، کوم ټابلیټ نه دی، کوم بل شی نه دی چې ناروغ ته کوم ضرر ورسوي، ګټه ونه رسوي. نو هیڅ ځدا یو ستنه د ډیره باریکا او حالت داخليږي او بیت شي دی لري کیږي، یعنی کوم شی پکې نشته، یعنی به هی انسان ته هیڅ ضرر نه رسوي بغیر د ګټنه. نو بیا دا ناروغانو دغونه وسره کیږي یوندارنګ یو لړ ډیری ناروغي هم لکه مثال هغه څوک چې جوړ خپګان لري لکه ډیپریشن، یا مثال په تور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سګو سالنډي یا ټوخه دوامدار ولري، یا بعضی ناروغان چې مثال په تور د غسر دردی نیم سیرې ولري دا غیر درملنده لپاره، بعضی مېن یو خند چې د زیګون سخت زیګون ولري داغه درملنه د پاره په جرمني کې تېټه ګټه پورته کوي. همدارنګ نور ډیر ناروغي دي چې په دی باندې هم درمل کیږي، خو عمومي دغه همدغه مزمن یا دوامدار دردونه دي چې د دې په ذریعہ باندې تداوی کیږي، او جرمني کې ممدغه ته اجازه ورکړي چې دغه دردونه په تاسو تداوی کړي. ډیره ساده درملنه ده، او بل لغه په تنه دغه و چې قاشقاش او دا شیان ډیره هلته دواګانې جوړیږي، او هغه کې چې ډیر زیات دغه اوپیات اپیم او دا قاشقاش او دا شیان کې اچي چې دا سړی یو احتیاط خواته به بل شیان دغه د لارو کوڅو شیان چې سم یو د دغه برخې پوې خلک نه دی، یونانیم یو خاصه درملنه ده، نو چې دغه په خلک کې نه ضرونه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي د سینې چې ګټه نه ورته ضرر پیدا کړي ډیر شي. نو په دې اساس باندې زه دایله توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه شي ماخلي، دا ډیر خطر لري د انسان صحت ته، وړې شي د ډیر ستاري ناروغۍ په دې شیانو کې انتقال شي.
مننه ډاکټر صاحب، د دې لپاره چې لکه مو وضاحت ورکړی د تاسو په خبرو کې بل ټینګار په دې هم و چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه دا باید د یو داسې روغتیایي کارکونکو لخوا ترسره شي چې په دغه درملنه باندې پوه شي، او روغتیایي کارکونکو ډاکټر یا بل صحي کارکونکو په دې برخه هم تاسو ټینګار وکړي، یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي.
بالکل همداسې ده، ځکه دا باید یو صحي کس وي چې دغه د صحي شرایطو باندې پی، ځکه چې دا د انسان درملنه ده، د انسان د مرګ او د ژوند خبره ده، د هغې د روغتیا خبره ده. نو په کار دا ده چې صحي پرسونل چې دغه د صحي شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي، تر څو پورې چې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي. خو چون زموږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید دا داوس سره دقیق وویل شي چې اصلي خلک، عوام خلک باید دا ونه کړي، د دې نه باید اجتناب وکړي. دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي، نو ناروغ ته ضرر رسولی شي. اما دلته په دې پرمختللې نړۍ کې به اصل ته اجازه نشته، فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولای شي په خپلو پرکسونو کې. یعنی هغه ډاکټر چې طب پوهنځي نه فارغ وي او متخصص شوی نه وي، هغې ته هم دلته اجازه نشته دی چې په خپل سر باندې دغه وکړي. خو او یا هغه صحي پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي، بیا ولې اجازه ورکړي؟ خو بهرحال په افغانستان کې سړی دومره وایي چې هغه صحي خلک، چې یعنی صحي پرسونل دی چې روغتیایي شرایط باندې برابر وي، نو هغه دا کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې د څوایي بیا راځو تاسو سره بحث ته. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم اجمل، ان صاحب څنګه جوړې بخیره؟
سلامت اوسئ. تاسو څوک یې؟ زه خیم لکم ځای هم تماس نیولې ده، مهرباني وکړئ. نن مې اوسانه ده چې
زمند کې کېول سوال ته ډېر خوشاله سم چې تاسو سره مې لومړی ځل لپاره خبر وسول. د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې په دا اطراف سیمه کې د یوناني دواوې ډېر مشهور دي، او دا کپی ډېر خرڅېږي، دا کومه ګټه لري او کوم تاوان لري؟ خلک په دې باندې ډېر ولچل دي په بازارو کې، ګویاوي ورتلیشي او رقم رقم خبرې کوي، وایي داسې ګټه لري او داسې دی او داسې دی. خلک په دا خبرو خطاباش وایي دا داسې ګټه کوي او داسې د معدې مریضي او دایرې مریضي لپاره ګټه کوي. نو دا پوښتنه ده چې دا
مننه ډاکټر صاحب. مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پښتنو کې خبرې وکړې له هلمند څخه اوریدونکو اسامه، خو بیا هم تاسو ته یو څه معلومات درکې. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې زبې دي اوریدونکو پښتنه درته نورم تشریح کوم او خپلې پښتنې به مور سره کوم. په افغانستان کې کلینیکونه مشته دي، درملتونونه مشته دي، او د ماسیر دواوی هم کسام کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړ چې به کیفیت دواګان واردېږي، یعنی د ماسیر تبابت مشته دي، او د دودیز تبابت هم په دودیز ډول باندې لپخانه وو. خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو، یو دی یونانی درملو یو مشهور کسب وو چې هغه وګړه تجربه لرله، بیا به خلک ورتلل. دا چې یو سړی څه معلوم نه دی، جمعه بازار ته یو بکسره په شاکړي یو ناستي یو ځان سره د واغان یو شیان راوړي، یو چې زه حکیم یم. په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي، درد مر سره ملګری شي، سړی په هر سم نه ناسمه باندې ورخیږي. که یو څه داسې ووایي چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کېدلی شي، نشي کېدلی، چې دی دودیز درملنې په نوم یا دی یونانی دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لړ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي.
زما په خپل نظر دی ډاکټر په توګه باندې دا ویلې شم چې دا خلکو باید یې ستې باغو شي، ځکه دا خلک چې ماته معلوم دي په افغانستان کې چې ځالته ومه دا خلک هیڅ پوهه نه لري دې شیانو. یعنی په دې غربي لویدیځه نړۍ کې یعنی دا هم شته د یونانی درمل چې د نباتي درمل ویلې کېږي دلته، دا هم دلته ډاکټران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکټران دوه کاله دلته سبق وي، اواله ډاکټران چې هغه متخصص ډاکټران دي. نو په افغانستان کې خود دې لپاره بیخي فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې دې میشتي نه. نو په دې اساس باندې په دا خلکو چې په گاډۍ یا په لار کې ناس یو خلکو ته پلوس کوم دې لام نه کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خره دې لپاره زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې د سړی ناروغ وي یا داګه داس خلکو سره د دې خلکو مشوره اخلي. زما مخکې مو ویل چې مسعید زمونږ یو غریب هیواد د ستونزې ډېرې زیاتې دي، اقتصادي زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شوی دا غینه دا کوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې نه سړی دی باید جامع ارزانه واغوندي، بوتان دی ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی اسکلان نه غنه کې نه پدې کې دي کمای نه کې شیره بس زاول لا شفرم پدې زه خوش اومدا کنه باید ډاکټر ته روسه لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا خکار نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډیر ضرر رسي چې بیا ډیر سخت مدي شي نو بیا خو ډیر تاوان کیږي. نو دا غینه دا خبره چې دا اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي نو کم مصرف به وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هیڅ په طبابت کې به ځان وژنه ده چې یو چا تاسې خلکو ته ویل چې دا شی به د پاره خیر زبدا وکم نه هیڅ کلنده مکه وي زه ټول خلکو نه دا هله کوم چې دا ستاسو خبرونه څوک اوري بالکل ډاکټر لور شي او په داسې خلکو باندې هیڅ باور نه.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لړ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټري طبي ډاکټري او حتی که یوناني حکیمي او ښه حکیمي هغه اړتیا نه لري چې په لاډ سپیکر کې په خلکو باندې چغې ووهي یا خلکو روبولي چې له د دوا واخلي. دا یو ډول دوکانداري او غم دی خلکو تیر ایستل دي. خبر دی چې دغه خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دادي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونه کی او مختلفې لارې وسنجي. یو بل اوریدونکو هم راخلو ډاکټر صاحب، عزت تاسو ته راځم، مهرباني وکړئ څوک او لکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خیر اوسه خوشاله اوسه افغان مده ننګرهار نه.
ستړی مشي افغان له ننګرهار نه.
خیر اوسه خوشاله اوسه ډاکټر صاحب محترم تم سلام دی، افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام دی.
بایسیکل دې څنګه دی؟ بایسیکل دے سنگے دے چھتے پی گرزی را گرزی
خدے خدے دیر گا دیر گا
بانا نا میرا بانی اوکے
بایسیکل دا خدے دا گا ډاکټر صاحب محترم نه ده خبره ده چې دا د شپې خوانه زما دا پښتو کوړه ورغمه او یو پارچ کې آروق ورته وای دا تورشکیږي الته چی شه ده.
نو زبل ډاکټر صاحب نو غواړم که په دې اړه باندې څه نظر درلود او د دغه برخې سره چې د پټشکي په تخصص لري ک پاغي کې راتلو درته ځواب وایي. مهرباني نور څه وایي؟
اول دا ستونه مې چې ده دا ډیر ګرم راځي په یوري کې، یوري کې خاصم ګرم ده، د جینی کې ګرم یم د یوري په څیر. نو دا څه لدا او سر دا ورمیګ نه ورمیګ نه بل پلونه دا کوګا او دا لاسین نه نو دا تر ورمیګ نه ګرم یم د څور غوندې لمپې.
خډېری خبرې وکې
نه والا چې چرګان خرڅ وې خبرې نه کو
ډېر باندې دا بیا سي افغان تل منگ ته زنگ وهی او دغه سي دي ازادي راديو لاله نه خپل د زړه خالم شریکي او وسیتا سره خپل دوه تکلیفونه شریک ویل چې واستونی یا ورمیږي ګرمیږي او بل خبره دا وکړه چې د شپې له خوانه په استلاله دی مریتا او ترشی وبرسي کپ دې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویل شي مې ربنه وکړي
دغه څنګه چې دی ویل چې د شپې له خوانه تروی وب خلیت رازی دا اصلا د مادی تکلیف لري فکر کوم که دا وې د استونی من ګرمي یو مړی من ګرمي کې دا هم د دې لته ځکه چې دغه د ناروغ په دغه کې د تیزاب ډیر تولیدي نو دا به پاس د شپې رازی او خلیت رازی نو دا وته یو حتی بعضی وخت د سیزون کې درد په شکل باندې هم وي چې ناروغ یې صحیح نشي تشریح کولای نو دا اصلا د مادي تکلیف دی د او دا باید د چکل یعنی نورمال لغې دا د چکل سملی د اثر یې باید لګجګ یعنی او جګ بالښت د سملی نو دا یغه ساده دغه دا چې همداسې یغه پیغمبر صاحب چې بم وي سملاسته په خي طرف به سملاسته او دا یو لاس به د سر لاندې کاوه چې د اثر به لګجګ یې دکان نو دې لپاره کې دا یو حدیث هم دی نو کله چې وسړی سملی نو په خي طرف دې سملی او دا سر دی لګجګی نو یو جګ بالښت یو لګدین وبیا د تشوی او به خپل تمرازی یعنی دا یو ساده دغه د طریقه د چې په دی باندې دی کولای شي چې دی حالت نظامو باسي او نور نورمال سړی کولای شي چې د مادي یو ګولۍ اوخري او یا دې سره کچې ته دوامدار شکل باندې دی نو خبره ده چې یو د اندوسکوپي یو معاینه وشي چې دا د مادي زخم یا د مادي کم التهاب یا میکروب باندې لګي نو خو ساده طریقه دا د سملاستلو او همدارنګه دا کولای شي چې یو ډاکټر ته ورشي یو ارسار یو ګولې په نار باندې د څو ورځو لپاره وخوري چې دا د اومې پرازول په نامه ګولې دي ساره ماخم بټې مخړل کی چې یو دوا یا څلور افتو پوری وخوري نو به ان شاء الله دا تکلیف نه لري او د دې ترڅنګ باید ترشه شایان لکه مثال تریخ او ترشه شایان چې هغه مرچ دي زمون خلک ډیر زیات استعمالوي او ترشه شایان دي نو دې نه باید ګټه ډیره پورته نه کی دا باید یکم کې ای بی شو نو خوري د شان نو به ان شاء الله ذکر کوم د مې تکلیف څخه خلاص
ډاکټر صاحب ته براشو د دې موضوع ته خپل موضوع ته مننه الله تاسو نه چي دي موږ هدف اصلا تاسو را پام دغه موضوع باندې غیدل خلک که مخکې چې ما درته خپل معذرت وی چې د موږ اوریدونکو هم زنګونه و هي او دویم چې پوښتنه چې ډاکټر صاحب ملمه ده نو غواړي چې هغه خپل روغتي ستونزې ورسره شریک کړي
اجازه لري کولای شي څنګه
مننه
الله دا غي سره
بشي مننه سلامت اوسئ زه وس د دې ترازم چې دغه درملنه یا دغه نوري په انګریزي کې لکه چې ورته الټرناتیو شي وایي
میډیسن
دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدل شي یعنی دی یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو ویل چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک دی دغه چینایي درملنه لالتنی رسیدلی خو دی نورو یوناني یا دودیز درملنو په نوم باندې خلکو نه پیسې اخلي آیا قانوني لارې چارې شته چې افغانستان کې همیشه حکومت چې د هر شاشي خپلته یو د روغتیا وزارت یو د حقیقت من دغه سی برخي چې په دې برخه کې کار کوي څنګه په افغانستان کې یو داسې بنخ په خپلولې شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټس وکړي لکه دلته چې تاسو په جرمني کې کوي دا ممکنه ده
ولې نه ده یعنی په دې ټول هیوادونو کې دا کیږي نو څنګه ده چې دلته ځان لپاره د جرمني کې دا کار کوي یا په امریکا کې یو بلکم پرمختللی هیواد کې بلکم نور ډیرو هیوادونو کې دا کار کوي د دې مخانیسي او دا ډیره ساده ده او دا د حکومتونو وظیفه ده او خصوصا په ځانګړي ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي دا هېڅ کوم دونه سخت کار نه دی چې ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار ځکه چې په وزارت خو ډېر خلک کار کوي د افغانستان هر ولایت دغه کولای شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې د صحت په باره کې خو ډېر د غم نه شي په ولسوالۍ کې به ډېر ډاکټران وي هډیر کمی نه دی کولای شي داخله کوڅاري شي د تاسو په یعنی جواز لري نه لري او بلداده چې د دې دودیز درملون د فارزه فکر نه کوم کله افغانستان مطلب وزارت سیاتامه په چوکاټ کې د سې کوم قانون یې نه ځکه هیڅ تاسو نه وای ورسره په سر لګیږي نو خو د دې لپاره په کار دي چې افغانستان په ځنه په کوم افغانستان اساسي قانون باندې دلیل وسلې چې نه دي کې باید تاسو ورکړې او د اساسي قانون کې وړاندې مهمه ده خو د انسان د ژوند خبره زدا داونه شم کولای چې هغه کې ودانې زکه شمال وسته نه دی خو کچې ته کې نه وای زه ول په کې ورکې دی کې او دا کلک د سارن لاندې ونی سي دا ډېر مهم شاین دی دا د انسان د صحت او د غوږ روغتیا سره لوبي کول دي شي یو سړی په خپل سره دا کوي البته نورم ډېر شاین نوښته چې زما په دې یو کې دی په بار حال ما شان زموږ هواد کې د ستونزې ډېر زیات دي یعنی تر اوسه پورې په کې جنگونه دي او لیتونه به هي او لیتونه چې دی لونګي توونه به هي بل شي دي یعنی د خلک دې پام نه کوي خدا ډیر مهم دی دا زما په خپل نظر باندې دا په یو لومړي ټوب کې راځي ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډیر زیات د انسان د صحت او روغتیا خبره لږه کار دا چې دا ساتنه باندې وي او د دې لپاره او د دې پنچر خپل چې دا پنچر درملنه دا په افغانستان کې نشته دی ما خپل د البته البته هم کوشش ونه کړل چې د وزیر صاحب سره وګورم بیا د ټوئیټر په سپیس کې وسره دا وښوم بیا مې هغه نه غوښتنه وکړه بیا غیر ته ویل چې تاسو مونږ ته د خپل شایان مونږ سره شریک کړئ نو بیا مونږ تاسو سره دا وکړو بیا دا دغه د رئیس دفتر د لارې نو مونږ وسره دغه کړی دی چې مونږ تاسو ته کتابونه درولېږو که تاسو د وزارت څخه امیه د لارې نه یو پروګرام برابر کړئ چې د خپل مصرف باندې افغانستان له درشمه تر څو په ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان دې نه خبر شي او دغه یو په هني سیمینار جوړ کړو د وزارت په چوکاټ کې او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحب نه او بل چاته نه چار سړی کوي نو دا پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره به خبره شریکه کړی ده ان شاء الله چې څو وخت د افغانستان ته به تلاش مونږ به وات مند کړو
ډاکټر صاحب روسته پښتنه به درنه ده چې دا ستنی سړی چې لويستن یریږي نو دا دومره ډیر ستنی چې پکې په وجود کې نه نوځي دا خو درد څنګه دی د مریضانو عکس العمل سي
ډیره ښه پښتنه ده دا د سیستم نه دی لکه دا د پچکاری چې منګاو تاسو وو دا ډیر نازک دی دومره نازک دی چې به هیڅ سړی نه احساسوي او به هغه خلک چې هغه اوس لکه دملا درد لري دومره شدید دردونه لري نو هغه ته به د سیستم نه د داخله دوه درد سم مخ کوي هغه وایي چې بس فقط چاقو په کې داخل کې هم مقصد داخله کې خو ما دا درد به وي
درد دی باندې
او دا غستنی چې کومې دي دا د نورمال ستنه چې موږ تاسو په دام کولونه چې کاری کوي ناروغانو ته دا غي سره ډیر توپیر لري هغه دا بلی اما دا چې دا ډیر نازک دي یعنی سره پینت وي زه خو چار کلم یو مریض ته تشریح کوم او له خپل بدن کې زته وګوره دا څه دي ډیر آسان شي دی ایریګه ته ما به سره درد نه احساسوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وېست د موږ سره او د موږ لاوریدونکو سره مننه د چنایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کما لرغونی دودیزه چنایي درملنه دا وستنړی په ډیرو برخو کې دود ده په دې باندې خبرې وکړې زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیايي کارکونکي لاري وشي چې هغه په دې برخه کې په ځنګړی توګه روزل شوی او ځنګړی روزنه تر لاسه کړی دی هر چا کار نه دی په افغانستان کې ډاکټر صاحب ول چې تر اوسه پوری د ځنګړی ستنیم نشته دی او د هڅه کوي چې په افغانستان کې وشمیر ډاکټر صاحبان او روغتیايي پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یو لرغونی دودیزه د چین درملنه دا دود شي د دردونو د کمول لپاره کارول کیږي د ژوند دا رنگونه همدلته پای ته رسو له ډاکټر صاحب لوانګ یوسفزی مننه کوو له هغه اوریدونکو مننه کوو چې یې خبرونه واوریده او یې موږ ته ټلیفون وکړ تر بیا خېچه
مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی چرته په خوب کې راشه مال به خوب رات لکت چرته په خوب کې راشه خو خبر نن د صد پارا مال خوب راغله خبر نندا صد پارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تختو دغه خبره بد خوب زمانو تختو تا چې بما تا ویچ یارا مال خوب راغله تا چې بما تا ویچ یارا مال خوب راغله زود کې غم دلدار مال خوب راغله زود کې غم دلدار مال خوب راغله تم کم سيرو سنش مارا مال خوب راغله خوب راغله انتظار مال خوب راغله زچود شو انتظار مال خوب راغله زود کې غم دلدار مال خوب راغله زود کې غم دلدار مال خوب راغله تم کم سيو سنش مارا مال خوب راغله خوب راغله پسترگو باند پوی شو ویوی زمار مان زما پسترگو باند پوی شو ویوی شاکی رکی نا پقلارا مال خوب را غلے شاکر کینا پکلارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سا سیو سنش مارا مال خوب را غلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار